السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدي د طالبانو پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې یې څو میاشتې وړاندې له طالبانو لاره جلا کړه او د طالبانو پر ضد یې وسلوال مقاومت پیل کړ. امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې امریکایي ځواکونو تیره جولای میاشته کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وواژه. طالبانو بیا تر دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولي دي. اسد آباد کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند په بخښنې سره د طالبانو امنیه قومندان عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل
اډی ته ورغل چې دا موټر اسپیشل کړای دی د کونړ په طرف باندې یا د کونړ تر ولایت پورې. نو په لاره کې په کس باندې توپنچه نیولې ده چې هغه اصلي د موټر مالک دغه کته کړی دی. دا موټر یې راتښتولی ده، ارګین تر اوسه دی دا موټر یې خرڅاوه. خو د جنایي مدیریت ملګري ورغلي وو دا کسان یې نیولې دي، دا دوه کسه دي دا موټر ده.
په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پیښې هم یو څه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش به سبا د اوکراین او ترکیې له ولسمشرانو ولودمیر زلنسکي او رجب طیب اردوغان سره په اوکراین کې وګوري. ښاغلی ګوترش به په دې سفر کې د تور سمندر د هغه بندر کتنه هم وکړي چې د 15 میاشتې ځنډ وروسته یې بیرته د غلو صادرات پکې پیل شوي دي. او تهران وایي چمتو دی چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او له ولسمشر جو بایډن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه لرې کړي. تهران له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې چې له لاسو زیات هغه کسان چې په متحدو ایالتونو کې بندیان دي وروسپارل شي، او واشنگټن بیا هڅه کړې چې د سوداګر سیامک نمازی په ګډون یو شمېر هغه کسان چې د ایران او امریکا دوګونی تابعیت لري آزاد کړي. ښاغلی نمازی په 2015 کال کې په ایران کې بندي شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. طالبانو سره پل کې له دوی نه جلا شوی قومندان د څو میاشتنی مخالفت وروسته بالاخره وواژه.
حوالی شام دیروز پرون ماښام مولوی مهدی غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا وواژل شو.
مولوی مهدی څوک وو او ولې وواژل شو؟
مولوی مهدی د بلخاب وو، تقریبا 15 کلن وو. په قوم کې هزاره یا شه وو. یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره مبارزه یې کول.
غزنی کې له خوانځیو د پاتن جنو شکایت.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر خمند اندښمن کېږم او ډیر خفه کېږم ورته.
او امریکا او اروپای ټولنه د اټومي تړون د بیا احیا په اړه د ایران پر غوښتنو غور کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دوی پخوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوخت وو وژل شوی دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازینی هزاره قومندان و چې په وروستیو کې خپل لار له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت وایي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتلې د دوی په ټکو ایران ته واوړي وژلې دی. د مولوي مهدي پلویانو هم د ښاغلي مهدي د وژلو پخلای کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو دفاع وزارت وایي خپل یو مخالف قومندان مهدي مجاهد یې وژلې دی. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتلې ایران ته وتښتي نو دوی عسکر وژلې.
حوالی شام دیروز
پرون ماښام مولوي مهدي هغه کس چې وړاندې د سرپل په بلخاب کې بغاوت کړی وو او وروسته غرونو ته تښتېدلی وو پرون یې غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا ووژل شو.
دفاعي ملي کشته شد.
طالبان ټولو هغو کسانو ته چې د دوی عزت ټوپک پورته کوي د بغاوتګر او یاغي کلمات کاروي. د مولوي مهدي مجاهد یو وایان چې غوښتل نوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته د مهدي مجاهد وژل تایید کړل. په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. مهدی مجاهد مودا وړاندې له طالبانو خپل لار په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیا راکړه. هغه وخت تر طالبانو له رسیدو سره سم د بامیانو لپاره د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو مودا ورسله د اندېګو خکړل شو. په ښکارا د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه، تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که څه هم لومړیو کې نه منله چې د سرپل په بلخاب کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوې، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړي. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه واوښتل، تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د سرغړونو اندېښمنوونکي راپورونه ورسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې اوچا وویل په بلخاب کې د جګړو له امله 20 تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکنی راپور پر بنسټ چې د مهدي مجاهد د خپلوانو له قوله خپور کړی، مهدي مجاهد 14 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یو ځای شو، تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
و موریدل چې د طالبانو د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی پخوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژلې دی. مهدی مجاهد څوک وو او ولې د طالبانو لخوا ووژل شو؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکو احمد سیدی نظر پوښتلی دی.
مولوی مهدی د بلخاب تقریبا 13 کلن وو، په قوم کې هزارې یا شهو د یوازنی سړی وو، یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره اړیکې درلودل، تعهد درلودل، مبارزه یې کول. یعنی په ټول نظام کې یوازنی هزاره و چې رئیس استخبارات د بامیان مقرر شو، وروسته برطرف شو. ټول مولوی مهدی خپل لار غلط کړی و، د دې لپاره چې یوازنی سړی و چې د طالبانو سره همکاري کړی و، خامخا سرنوشت به هم داسې کېدل.
نو فکر کوي د وژل کېدل نورو هغو کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري له خپلو مشرانو سره، هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدا پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان چې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بیل دین چې قوضی ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کیږي. یو بل خبر هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه هم احتیاط کوي، پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما د خو وسلوال مخالفت پیل کړی و سیدی صاحب، فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغه سي برخلیک ولري؟ ځکه طالبان خو ویلي چې خپل مخالفین به زپی دفاع وزیر په صغار د خبرې سو غونډه کوي.
اما خپل مخالفین وزپی، اما قانون او اصول اسلامي انسانيت دا چې حد یغلی وسړی محکمه شي، قوزی نظر ورکی. یعنی محکمه سره په کوم دین کې دی، په کوم اصول کې دی؟
بله. او سیدی صاحب فکر کوي ایران ته نږدې د پیښې علت څه کېدلی شي؟ ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د غوښتل ایران ته واوړي چې همالته هدف ګرځول شوی.
ما داسې اورېدلی چې دی د فامیل سره غوښتل چې ایران ته لاړه، دی ویزه اخیستی وو. زه داسې فکر کوم چې له ویزه له طرف نه طالبان ته اطلاع شاید ورکړ شوی، افساګري شوی چې دی په لاره کې نیول شوی او وژل شوی.
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وژلو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی، په هرات کې په داسې حال کې وژلې چې غوښتل ایران ته وتښتي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوریدونکو، نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه فاینل لوبه هم لري. وړاندې د ورزو بلفاست له غزای در تازه حال درکو، خو اوس به ووري چې د سپتمبر دی ولسمه د پیښې د قربانیانو کورنۍ او د امریکا جمهور رئیس ته یو لیک کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. په دې لیک کې راغلي لدې 1 میلیارد ډالر د سپتمبر دی ولسمه پیښې قربانیانو کورنۍ ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه هم ناسم عمل دی. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ډاډه نه دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک به د دې پیسو مدیریت وکړای شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر د 12 په پیښه کې د قربانی شویو اتیا کورنیو په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته استولې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکل شوی د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډیر اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس دا هم غوښتل شوی څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یو برخه د 11 د سپتمبر د پیښې قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوې پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لوی اندېښنه او ویره دا ده چې دا پیسې د طالبانو له لارې تر هګرو ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوای د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا د اندېښنې مطرح کړي.
د ټام ویست اشاره هغو خطرونو ته چې ما یاد کړل. موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته وروسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکېل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هیواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک دا ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یو لویه شتمنۍ مدیریت کړي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادي غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان له 2 میلیارد بسپنې شوې پانګې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهري وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلی پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عملي یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یو ناکامي ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو نن ماښام د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه فاینل لوبه لري. دغه لوبه داسې مهال کیږي چې دغه لوب لړۍ دوه لوبې افغانستان او دوه لوبې ایرلند ګټلې دي. نننۍ لوبه برخلیک ټاکون کې ده. دا چې د لوبې لپاره چمتووالی څه دی ورزو انګلستان ته له هغه ځایه وصل وسال د افغانستان آزاد خبریال چې ورزشي پیښې هم ساري را سره وصل دی او دغه د کرکټ لوبې هم له نږدې کتلې دي. وسال صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر نننۍ لوبه ولې مهمه ده او که چیرته افغانستان ګټي په درجه بندۍ کې ورسره څه مرسته کولی شي؟
ډیره مننه لوګین صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. کوربدان بالکل کرکټ شوان دی په بلفاست کې او ټولې سیالۍ په مغه یو لوبغالي باندې دي. مغه ستور مونټ لوبغالي چې په بلفاست کې دی نو نننۍ لوبه هم په مغه لوبغالي باندې کېږي. تیرې څلور لوبې چې کوم میدان باندې شوي دي نو افغانستان دوی لوبې خپلې وروستۍ ګټلې او دوه لومړنۍ بایللې. او هغه دوه لومړنۍ لوبو د بایللو علت دا و چې افغان لوبله ناوخته ورسېده. ایرلینډ ته لوبغاړي له آب و هوا سره ډېر بلد نه وو، تمرینات یې هم خپل ونه شو کولی په وخت سره. نو یو څه لوبغاړي ناروغان ول، حضرت او ګربز او څو نور. نو لامل یې همدا و چې افغان لوبډلې هغه خپلې لومړنۍ دوې لوبې وبایللې. او بل علت یې دا و چې ایرلینډ لوبډلې له قوي لوبډلو سره سیالۍ کړې وې. هغوی هم دغه سیالیو ته ډېر آمادګي لري، تیار دي. او هغوی ساؤت افریقا سره، انډیا سره، نیوزیلند سره، هندوستان سره لوبې وکولې. نو ډېرې تجربې ترلاسه کړې او ښه پریکټیس او تمرین یې وشو او ښه کلوز میچونه یې سره وکړل. او افغان لوبغاړي له بده مرغه تمرینات نه وکړي تر ډېره حده پورې. او یو شمېر هغه لوبغاړي راغلل چې شپږیزه کې لوبېدلي وو. نو د شپږیزې او د نړیوالو سټیجونو تفاوت همدا وي چې بیا چې کله یو مقابل لوبغاړي سره مخ کېږي نو بیا یو څه سخت وي درته. خو په هر صورت افغان لوبغاړي ښه کم بیک وکړه په تېرو دوو لوبو کې. لودین صاحب او خپلې دوی لوبې وګټلې. نننۍ لوبه نو مهمه ده چې هر چا وګټل هغه به سیریز ګټي. خو زما اټکل دا ده چې افغان لوبډله اوس په خریدم کې ده. خو یو بدبختي دا ده چې مفضلک فاروقي یو څه ټپي ده، انجری ده. خو په تېره لوبه کې د فرید ملک بالنګ ته په کتو سره دا ویلی شو چې فرید ملک به د هغه ځای په ښه توګه ډک کړي او افغان لوبډله به د بری چانس ډیر ولري نسبتا ایرلند ته.
بله وېسال صاحب، افغان لوبډل پاولو دوه لوبو کې همغه لوبغاله لوبولي و چې حضرت زازای پکینه او ګربز هم فکر کوم پکینه او ما معلومات دادی زکه ما د غلوب ډیر لنګ دینه د کتلې هو د نن ورځې لوب سکواډ همغه د پرون اول ورځې یعنی د دویم او دریم ورځې د لوب سکواډ دی او کنا سکواډ نن هم بدل شوی؟
سکواډ به تقریبا زما اټکل دا دی راخو په د لوبې نه یو څو شېبې مخکې به اعلانېږي سکواډ چې کوم تغیر بدلون پکې راځي که نه راځي، خو فکر نه کوم په سکواډ کې کوم تغیر یا بدلون راشي. هماغه سکواډ به وي، هماغه لوبغاړي دي او هماغه لوبډله بي، ځکه هغه وینینګ ټیم چې ستا کوم وي په هغه کې تغیرات تر ډېره حده پورې لوبډله نه راولي. نو تېرې دوه سیالۍ چې کومې لوبډلې ګټلې هماغه لوبډله به لوبېږي. په ځانګړې توګه دغه تیره لوبه چې کومې لوبډلې وکړه، یوازې هماغه فاروقي ما ولي دغه په ځای فرید ملک راغله، نو بیا به هم هماغه ترکیب وي د لوبډلې، هماغه کمبینیشن به وي، ګربز او حضرت او عثمان ابراهیم او نجیب زدان به هماغه لوبډله ده. نو تقریبا ډېره ښه لوبډله هم ده، نو کوم بدلون او تغیر ته ضرورت هم نشته. نو فکر کوم هماغه تیره لوبډله به لوبېږي، خاص تغیر نه راځي په لوبډله کې.
ډېره مننه. آزاد خبریال او د سپورټي برخې څارونکی واصل وصال و چې له لندن یې له ازادي راډیو سره د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنه هغه ځواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کېدو لپاره وروستۍ موافقه ته ورکړی دی. ایرانی رسمی او نیمه رسمی رسنوی ویلی چې خای یو موافقه تر لاسه شي، خو اروپای ټولنې چې په دې اړه خبري همغږي کړي ویلی دي چې دا بل وخت مخکې وي چې ویل شي د یوې موافقه تر لاسه کېدو ته نږدې شوي. نوریاس نوری تفصیل اوروي.
ورسته له هغه چې تهران ورم ورځ د اروپای ټولنې همغږي انکوون کې تخپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوند کېدو لپاره د یوې نهایي موافقه د متن په اړه وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب غور کوي. واشنگتن پرون وویل چې دغه موافقه په اړه خپل نظر په خصوصي ډول د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل ته وړاندې کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر جوزف امبوریلی وی ویاند نبیلا مصرالی پرون په یو خبری غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د اروپای ټولنې له لارې د ایران نظرونه ترلاسه کړي او هغه مطالعه کوي. دی ویاند همدارنګ ویلي چې خپل نظرونه به له اروپایي ټولنې سره شریک کړي. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالاتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي، له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې راټیټې کړي دي. د امریکا په بازارونو کې وړمه ورځ د تیلو بیه نږدې 3% رالویدلې او د یو بیرل هغې له 90 ډالرو ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگتن له دغه تړون څخه چې په 2015 کال د ایران، امریکا، جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین ترمنځ لاسلیک شوی په یو اړخیز ډول ویس او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې ایران په دغه تړون کې کړي ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړي دي. د ایران دولتي او نیمه دولتي خبري اژانسونو ویلي چې یو موافقه ښایي ترلاسه شي، خو تهران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کړی او غواړي له واشنگتن ځینې امتیازونه چې هغه نه دي مشخص کړي ترلاسه کړي. ایرنا خبري اژانس وویل له متحدو ایالاتونو سره به یو موافقه وشي که واشنگتن د ایران ځواب ته په واقعیت او انعطاف سره غبرګون وښي. اسنا خبری آژانس بیا پرون وویل چې تهران تمه کوي چې تر 2 ورځو پورې د نورو اړخونو ځواب ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې متن ته د ایران د ځواب په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ایرنا مخکې ویلي و چې ځینې اختلافات پاتې دي. د دې آژانس په خبره پر دریو موضوعاتو اختلافونه شته چې متحدو ایالاتونو یې د دو په اړه شفاهي انعطاف ښودلی، خو هغه باید د نهایي موافقې په متن کې شامل شي. درېیمه موضوع د دغه تړون د دوام له تضمین سره تړلې او ویل شوي چې هغه د متحدو ایالاتونو په واقعي بینی پورې تړلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ټولګه کې به واوري چې د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو هغه نجونه چې طالبانو یې پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې د ښوونځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي.
دا طالبانو حکومت ته په هنی وزارت چارواکو د سه‌شنبه په ورځ یو ځل بیا تکرار کړ چې د یوې طرح تر بشپړې دوه پوري به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي هم داسې تړلې پاتې سي. که څه هم پوهنې وزارت خبرونو رئیس او ویاند عزیز رحمان ریان په یو خبري غونډه کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتی وبلل، خو بیا هم دغه خبره د دغه وزارت چارواکو له تیر یو کال څخه وخت په وخت کړې ده. خو هغه نجونې چې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې بې باورې شوې او وایي دغه وزارت له تیر یو کال څخه د ښوونځیو د خلاصېدو ورسره ژمنې کوي، خو بیا یې هم دوی له زده کړو څخه منې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې نور دې د دوی پر مخ دغه تړلې دروازې پرانستل سي. د میدان ښار په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شکیبا وایي هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل کېږي، ځکه دوی دا د خپل ځان حق ګڼي.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اخمن اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق دی، زه باید موږ ته ورکول شي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې په یوه لیسه کې د یولسم ټولګي زده کوونکي زرغونه هم د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي کله کله له ځان سره وژاړم او وایي چې څه کانې راوسوې. زرغونه وایي هغه وخت راغلی چې حاکمان مو خپل راکړل سوی حق نه راکوي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به مو ویلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم.
که څه هم د طالبانو حکومت پوهنې وزارت چارواکي تل د دغه ښوونځیو د خلاصېدو ډاډ او ژمنه ورکوي، خو د غزنی ولایت د یوې لیسې زده کوونکي راضي وایي ویره لري چې همداسې بې تعلیمه به پاتې سي. دا وایي د پوهنې وزارت وار په وار د دغه ښوونځیو د خلاصولو ژمنه کړې ده، خو عملي کړې نه ده.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دی د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمنه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه نجونو تر څنګ په افغانستان کې ټولې هغه نجونې چې د زده کړو پر مخ یې ښوونځي تړل شوي له طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په میدان وردګ کې د طالبانو چارواکي وایي چې له یو موټر یې زیاته اندازه چارس ترلاسه کړي او په تړاو درې تنه قاچاق وړونکي هم نیول شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
پر میدان وردګ ولایت واکمن طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې امنیتي او کشفي ارګانونو یو سلو نه څلوېښت کیلوګرام چارس او درې تنه د نشي توکو قاچاقونکي له یوه ټونی څه ډوله موټر سره یو ځای نیولي دي. د یاد ولایت په امنی قمندانۍ کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مدیر حافظ موسی کلیم رسنۍ ته وویل چې قاچاقونکو دغه نشي توکي په یوه ټونی څه ډوله موټر کې ډیر په مهارت سره ځای پر ځای کړي وه، او غوښتل یې چې د غزنی له مکر ولسوالۍ څخه یې ننګرهار ولایت ته ولېږدوي.
یو سلو نشپېته کیلو مواد مخدر په نامه د چرسو د مجاهدینو لاس ته لوېدلي دي چې په یو ټونس ډوله موټر کې ډیر په ماهرانه ډول باندې ځای پر ځای کړی وو. الحمدلله هغه کشف سو او مجاهدینو ونیو د خپلو مضمونینو سره، درې کسه مضمونینو سره دي.
د یاد ولایت لپاره د طالبانو امنیت کمانډان مولوی محمد شریف حلیمی زیاتوي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې تخریب کوونکي کړنې ترسره کړي. د زیاتوي چې په افغانستان کې یوازنی ولایت میدان وردګ دی چې د خلکو امنیت پکې ډاډمن او خوندي دي.
الحمدلله امنیتی وضعیت ناول خو په ټول افغانستان کې، خو بیا زه چې د سپیکر وکم کېدای شي ان شاء الله دا به مبالغه نه وي چې په ټول افغانستان کې د موږ پر ولایت کې د امنیتی وضعیت مکمل دی، ډاډ وړ دی. مو یو دا سفیخه نه لرو لله الحمد چې وي چې دلته قطع طریقي وشوله، دلته قتل وشوله، او دلته یو څه بالفرض تقدیر دا فیخي په ډېر پیشرفته، خو الحمدلله بلحال هغه کسان چې دي هغه موږ گرفتار کړي دي. نو امن امان دی په ټول ولسوالۍ کې. امروزه سفرونه دي، والی صاحب هم سفر کوه، موږ هم سفر.
که څه هم طالب چارواکي په میدان وردګو ولایت کې د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي، خو د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي د تاریاکو او نورو نشي توکو ستر مرکزونه په بازارونو کې خلاص شوي دي، چې په ورځني ډول د طالبانو د سترګو په وړاندې پکښې کې په سوونه خورواره تاریاک پیرل کېږي او پلورل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پرګرام لري یاده ما باسي او سم راځو د دغه خبري برخه وروسي راپور راخلو. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې محلي چارواکي د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی په خبره چارواکي پکې خپلوان، انډیوالان او نور خپلوان راپالي او غریبي هېر کړي دي.
د نورګرام ولسوالۍ اړوند موسبیداری او یو شمیر نورو کلی اوسیدونکو له ولسوالو مرستندوی ادارو په دی ګیله کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د معیاري مور سلوک کیږي. د موسبیداری دوه تنه قومي مشران خالد افغان او ملک عبدالواحد
نورګرام ولسوالۍ ته یونیسیار والا سپتنام د پاره راغلی وو. دلته مختلف قریوجاتو ته لاړه، یو دوه ځایونو کې سپتنام وشو، هغه هم د ولسوال صاحب په واسطه کوم چې واسطه درلود او نور ټول قریوجات نورګرام په سطح پاتې شو. دې کې موږ سهار وختي ولسوال خوا ته لاړلو، هغې نه موږ پوښتنه وکړه چې دا ولې ولسوال صاحب بیخي موږ سره خبرې هم ونه کړلې، موږ ته وخت هم را نه کړل چې موږ خبرې ورسره وکړو.
یونیسیار والا موږ کلي ته رانغله، کوم کلي واسطه چې درلوده ولسوال په هغه سره هغه ته هغه سپتنامونه وشو، درې کلي بې برخه پاتې شو. موږ ولسوال خوا ته لاړلو، هلته بیا بالکل موږ ته ونه کتل.
خو ځای چارواکي بیا د خلکو له خوا پرې لګېدلې تورونه ردوي او وای نه چا سره توپیریش چلند کوي او نه هم د مؤسساتو په چارو کې لاسوهنه کوي. د نورګرام ولسوال قاری حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
دا مسیوی دره چې دینو زم منم چې دا پاتې شوی دا پرون داخله چې دلته ورشي د ماته یو قوم راغی د مسیوی او د ملک او د مشولام چې موږ پاتې یو. نو دې ته ما ولې چوره کا گنجائش وی خو دې خلکو تم لغي ورته چې اوس خو موږ سره وای تقریبا عادت پوره کیدو ده. راتلون کې ټیم به موږ مستقل دې خلکو سره ان شاء الله همکاري او کومک کوو. تبعیض او دا خبره بيخي گنجائش نشي کېدی.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې د ځای چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د توپیریس چلن څخه شکایت کوي چې د هیواد له بیلابیلو برخو د تورته شکایتونه پورته کیږي.
و سم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی له ولایت تماس در سره نسم ورور غل په خدا غشال بس د امرشتي مرشتي شخلم پټیلر ورټیلر وړي کورو خالي کړي دي غریب او مسكين څنګه راسي چې کنه خپل جنیا خلم نه پښتي خو مسكينان در بدر دي کون دي رن دي در بدر دي خلک دي څوک غور نه پی څوک غم نه پی علما کوم په دغه کې مشي ورشي لخلقو کارونه په مخ نه بیا ایتو لناس یا په خوا حکومت خوشیلاو خو یو هغه به جن غوښه کار په ور کاو د یو سروار مقصد دی د سمرې شاو ور سوای دغه نومور بدای خلق د شو خلق منوم دغه خلق ور بدای خرابې نو نه خپل به ول نه رامن سکیږي د مشکل او د غریب نار نار وی دل کیږي ډیر ظلم زور او زیاتای به دی خدای ظلم زور څو ټلیفون مستور دی چې کده څو ویل نه شي دا ما کومه ته ما کومه مخصوص ورسي دا چې پښتنه وکي څو غواړي درکې لما کې دومره غواړي بل وای لما کې دومره غواړي هیڅ نه یو کار په مخ به نه قاضي نه ساران وای او یو کار په مخ نه بیا یې رشوت داسې په عامه جن غواړي بس خدای تعالی دې په دې قسم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. نگرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کې تاسو په تماس کې مې بعد سلام د درفاست چې د افغانستان حکومت یې د وروسته موږ د درفاست کې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي زمونږ د خطي سیمې چې کومې وي کنه دا ریته لیسته موږ لا کړی او موږ د تاسو له بشم تین درکو تاسو له وسول لري درکو تاسو له فروسینه درکو تاسو له یخلونه درکو پارکیر لا کړی پارکیر تاسو اوسم په لاسې دا ختی سیم چې دا ډیر زیات ګرمۍ لري او ډیر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو سینا ګولم وخی ګرمۍ وخی هم دا اگر نه د ټینګ نه وو د سیلې او د بارانونو د ټینګ نه وو د سیلابونو د ټینګ نه وو هغه د تقریبا تقریبا برابرې هغه کومه کومه چې اوسه په موږ سره لا ځانې کړی پارکیر لا کړی چې ګوتره لګولې دي نو موږ لیکل زمنګه اپاکې موږ سره په بښنې کې زارې خو له اوسه په دې نتیجه دا غي مثبت او منفي نه معلومه شي. بل دا هم دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې د شي سید سوداګانو په ګران شي نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان هم خشن دي چې خرڅيږي دولت هم دا درپاست کوي چې دا سوداګانو من تسمون دي تاسو چې تاجران چې دي او دا لوړ به باندې سوداګان یې خسته کوي چې دا هم حاکمه او سره وشي به چې د شي کار به ونه کی. والسلام.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته ازادي او اوریدونکو 19 پرګرام خبرې دوته چمتو دی. خو تر مخکې په مکړی لانډو خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی پټکو د بغاوتګرو مشر مولوی مهدی وجلې دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي مولوی مهدی تیر ورځ غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدی د طالبانو په پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو له حکومت څخه لار جلا او د دوی پر ضد وسلواله جګړه پیل کړه. امریکایي سناتور لینسی ګراهام ویلي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو بیا تر دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورې به کوم هیواد ته ګواښ نه پېښېږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولی دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پېښې هم یو څه زیاتې شوې دي. استرالیا نن وویل چې د توکیو په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفي او یو شمیر نور افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې. بلورته نن د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه تر خپل منځه وروستۍ لوبه یا فاینل میچ کوي. دغه لوبه د انګلستان په بلفاست سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش به سبا د اوکراین او ترکیې له ولسمشرانو سره وګوري او دای به په اوکراین کې هغه بندر هم نږدې وګوري چې له 15 میاشتې ځنډ وروسته ترې د غلو صادرات پیل شوي دي. او تهران وایي چمتو دي چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه له منځه یوسي.
آزادي او اوریدونکي
د آزادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزي په اړه پیغامونه راته پریخي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلی. خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته روغ صحت در عبدالجلال دربار څخه غواړم. دا چې د یو امارت یو کال پرسو یا کلیزه ده، کلیزه دې ته مبارک وي. خو په دې یو کال کې نسبی امنیت ښه شوی و، جنگ و ټکان و ماجرات و دا شیان مان سره کم شوي و. ول یو مشکل چې ډېر د وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي. نو زمونږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا دي چې دا د اقتصاد سر حرکت باندې راولي، درونه به کار وګوماري او کار واهل کار ته وسپاري، مستقي خلک راولي. د دنیاواله سره هم یو جو جاړی و کیسه چې دا شل کال پر افغانانو باندې بمبارونه چاپی استډیا به تکلیف او مشکلات تیر شوي دي. نو نور باید افغانان ونه زوريږي. نو هدف مې دا دی چې امارت باید د نړیوالو سره یو جو جاړی و کی په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي، د خوند مکتبونه یې لکه او کار واهل کار ته وسپاري، ځوانان پانتونونه څخه بریږي باید راولي پر کارونه باندې وګماري. ولو که سم لږ مشور کې خو هغه کار به مو اهل کار ته سپاره شوی، خلک به پر کار ګمارل شوي وي او د امارت په وړاندې به له فساد څخه خلاص اخیستي، د امارت پر وړاندې به د مقاومت څخه خلاص اخیستي وي. نو بس انشاءالله من دی نور د خدای پاک د امارت مشران ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې انصاف او عدل ورکړي تر څو کار واهل کار ته وسپاري، مستقي ځوانان په دندو باندې وګماري او د اقتصاد څخه حرکت باندې راولي. نو انشاءالله امنیت ښه شوی دی او ورځنی کارونه په خیر مخته روان دي. بس نو الله دې رحم وکړي. نور به څه وایي.
سلام علیکم. نه کې هله د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته هله لرم چې جوړ اورو به محترم د طالبانو د یو کال په پرکېدو سره زه خپل شخص از ماده نظر د سیمور ډیر خوش یو او ډیر مثبت تحولات راغلي دي. او لکله سیمور تقریبا په دا دوه درې کال په جریان کې مشتا سره رادیو تا کې بوله غتر دا وسه پوری ستڅنګ د افغانستان حالات تی تر پخوا وس ډیر شروان دي لنړیوالو موږ غواړو چې کله د افغانستان په حق له رپورت یا کومبل څه اعلامیه یا کومبل شیخ پوری یا راپور خوري به د پخپل په افغانستان کې کلی په کلی وګرځي چې د خلکو نظر واخلي او بیا خبر کې په خپل سر لری څه خبر رپورټونه خبرونه کې دلی.
سلامونه نیک هله د ازادي رادیو محترم او مشرانو کارکونکو ته. یو کال د جماعت اسلامي د حکومت په افغانستان کې وشل ډیر غټ غټ امیدونه موږ لودل چې نور به جنگونه ختم شي، د تل لپاره امن به راشي، سوکالي به راشي، د خلکو عزت به وي. خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو دپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه ویل شول. مهاجرتونه شروع شول، غلاګانې روان دي، هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو په جماعتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري. ګوندي بعضې حلقات دي د جنګ ګواښونه کوي، د جنګ حل لاره نه دی. نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دی د خلکو غوښتنې ته لبیک وایي، خو دوی په خپلو فکر کې دي، د ملت په غم کې نه دي. دومره غربت او غریبي چې په هر کور کې دی، د خلکو ستونزه زیات دی، خلک ناامید دي. مونږ بیا هم خدای ته امید لرو. نړیوال افغانستان سره په رښتینې کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاسته راوړنه د اشرف غنی د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاسته راوړنه ختم شول. ډیر متاسف، ډیر ځوانان شهیدان شول، د ملي اردو، د پولیسو او د امنیت ډیر ځوانان شهیدان شول. د هغوی کورنۍ ډیر په بد حالت کې دي. د دوی پوښتنه څوک نه کوي. بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي، خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه حس ونه شول.
سلامونه نیکی هیلې د ازادي ټوله د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه حاجي عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي چې زه ځینې یو شی غواړم، خو تاسې د راډیو ازادي کارمندان بار بار نشر کوي، بار بار یې نشر کوي چې زموږ هغه د مشرانو تر غوږو پورې ورسیږي. مشرانو، علماو، حاجي صاحبانو، مولوي صاحبانو، موږ تاسې څخه ډېره تمه لرو. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو، ډېر ټکور سو. دا 50 کاله په جنګ اخته یو. مسلمانانو، دا خلکو سره ښه وازه اوسي. دا خلک ډېر وږي دي، دا خلک ډېر ستړي دي. دا د افغانستان خلک در به در سوه، خاورې پر سر سوي. د دې سره ځغله څوک 40 کاله 50 کاله د شوروي سره وځغاستل، دا 40 کاله د امریکا سره وځغاستل. اوس دا خلکو ته بالا هېڅ حال نه دی پاتې. مولوي صاحبانو، عالمانو، علماو، موږ ستاسې څخه ډېر امیدونه لرو، ډېر خواهشونه لرو. خو اولترین خواهش مو دغه دی چې دا د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګانې پوره کړي. دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د ښځو مکتبونه غواړو. آیا که دا شرعي بڼه نه لري او یوازې د شرعي کوم مشکل نه لري، نو ولې حق نه ورکول کیږي؟ زما د ملا یعقوب اخوند څخه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخوند څخه او د ټولو علماو څخه، فرق نه کوي که څه اقانی صاحبان دي که څه ملا برادر اخوند دا کسان دي. وروره، د افغانستان د پکتیا ښځه هم زموږ خور ده، د پکتیکا ښځه مو هم خور ده، د میدان وردک او د غزنی او د کلات ښځې هم خوندې دي او مندې مو دي. یک سره چیغې وي د خدای د پاره نارې وي چې وږي میړه مې مړ سو، میړه مې شهید سو، در به در یم، خاورې مې پر سر دي، شی نه لرم، ملکان شی نه راکوي، وکیلان شی نه راکوي. آیا دا خبرې تاسې نه اورئ؟ ستاسې پر مغزو باندې بد تاثیر نه کوي دا پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وایي وږي یو او شی نه لرو؟ خو که چیرې دا ښځې سواد لوده او دا په یو مکتب کې معلمه وای او یا په یو مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یو مکتب کې اته پیاده وای،
خو نو دی به د میاشتې 15000 افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو ودوی ته ورکولې مثلا 1000 روپۍ اوس چې بیا موږ سره د بده خو غټه نسته دغه افغانستان بدبختان مسلمانان دي خیر خو د داشې ماشي 15000 افغانۍ 15000 افغانۍ خودی خو کولای سو چې ماشان خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي نو ولې به دې ناری ولای چې زه شین لرم میړې می مړ سو میړې می مین پورته کوي میړې می شهید سو میړې می د طالبانو سره شهید سو اوس هیڅ نه لرم مکوې د وخت او د قران ویته غوړم مولوی صاحبانو علماو اجي صاحبانو وزیر صاحبانو دغه شذو بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بن نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولې دې و تاخ نه ورکول کیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تقریبا یو کال د طالبانو پروشو و چې دوی نن خپل کلیزه منځي او د جمهوریت د قاضیانو به سرنوشتي هم یو کال پروشو چې بری یو کال کې ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او لا مشکلات ورس پورز باندې تي هم اقتصادي مشکلات هم امنیتی مشکلات نه په وظیفو کې دوی نیول کیږي اته چارج ته مراجعه کوي وای تاسو په تیر نظام کې وظیفه اجرا کړي او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته آیا دا قاضیان دا د همدې هیواد بچیان دي نه دي په همدې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی دوی خو بهر نه دی راغلي دوی خماران نه دي د هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی نو نفق خار لري دوی خپل نفقه د کم لار نه برابر کی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي د ډیرو غندم د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي د ازادې رادیو د محترمو کارکونکو نه هیله کوو چې مونږ غک نړیوال ته ورسوي یا نړیوال مونږ سره مرسته وکړي چې دغه حالات څخه مونږ بهر وباسي ډیر مشکلاتو سره مخامخ
سلامونه بخت الله بغدادم د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار د چې خپل پالیسي او کړنلارو کې تغییر او لسره فکر وکړي ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی نو په کار بداوي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړی دا د مخنیوي چې الله رحم پیدا کړی وي باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وښیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره به دوی تر سره کړی وي مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلمند ولایت ندالی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم دا طالبانو یو کال پوره سو دغه سی گرانی د دغه دا وس سکی تر دغه د ملک یاده وس موږ د یو ادم بهر نو سوتلی کو زولته مخ هم راتنی ولې دا یو نې کارزانی دی را ولې د مش پیغام نشر کی وسلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د کوم سپارښتنی او کوم ستونزې مو چې یاد کړي د طالبانو د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅه پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې خه روغتیاي خدماتونه خلکو ته ورسیږي خو په دې برخه کې و عمده ستونزه د مالی سرچینو او روغتیاي ظرفیتونو کموالی دی خاغله عباد وایي وخت د طالبانو لرسیدو وروسته په لومړی میاشتو کې نړیوالو له روغتیاي سکتور سره هغه مالی مرسته چې په تیر جمهوریت نظام کې کولې بندي یا کنګل کړي خو دغه سمرستي وروسته بیرته پیل شوه نوریاس نوری په دې اړه له خاغلی عباد سره مرکه کړي او په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی
دا یقیني خبره ده د تحول نو ورسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوال ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې حصارې کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده. د هغې سره یې په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم باندې چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2300 کلینیکونه وو او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودلو. دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 اگست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 او 6 میاشتې مخکې دا پروژې وو. دا شیان ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډېرو ولایتو کې کوم کارکوونکي وو، د موږ چې وو ډاکټر صاحبان او نرسان، هغوی ته معاشات نه وه رسېدلې، دواګانو سپلای نه وه موجوده. دا ټول شیان تر دې مخه نه زیانمند شوي وو. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت یا رضې لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول د یوه میاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري. نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول د یوه میاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټاپه باندې ولاړې وې هغه بیرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي تر چتر لاندې او څلور دیرش ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یو ستونزه چې په تیر جمهوري نظام کې وه هغه دا وه چې تر ډیره روغتیایي خدمتونه د پروژو له لارې ترسره کیدل، یعنی د پروژو د مالي تمویل په نتیجه کې دغه خدمتونه عرضه کیدل او ډیر کنټرول خپله وزارت پې نه درلوده. تاسو هم مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوسېدي او که بیا هم همدغه موسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات عرضه کیږي؟
تاسو واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډېرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو. د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤول ډول باندې د خلکو د خدماتو لپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو چې وویلې چې خوا به هم ځینې موسسات وه چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و. تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج په مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه څرنګه چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه څرنګه چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړې او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پدیده و چې کلونو راهیسې په افغانستان کې جاری و او د تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوی ده. د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و. هیواد ته د درملو په واردولو کې هم فساد زیاتو، ویل کیږي بې کیفیت درملو دارو افغانستان ته واردېدل. دغه راز پر خصوصي روغتیايي خدماتو باندې هم کنټرول ډیر زیات نه و. ډیر خلک له هیواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوی لپاره او ډیر پانګه هم له هیواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړ لباسې د دغه جړ له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کېدای شي په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته ارزښ یا دوی مجبور نشي چې له هیواد ووزي پاکستان ته او هند ته، د سب کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صاحب وروره، تاسو ډېره ښه مهرباني وکړه. دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېرې اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپلو صحي خدماتو ترلاسه کولو لپاره د نړۍ کوټ کوټ ته یا مختلفو هیوادونو ته ځي. وجوهات ټول همدا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنگین یا غټ سوال موږ لپاره هم دا ده دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې د ډیولپمنت کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنت کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه واوسي، او دلته موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا موږ دپاره یو غټ چیلنج ده. یقیناً په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت دپاره د موږ د سپیشلایز پروګرامونو دپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو، نو الحمدلله موږ اوس نړۍ سره یو هماهنګ پروګرام چې د رویل کالج سره بالکل تناسب لري، چې د اف سی پی ایس پروګرامونه دي، د ایم سی پی ایس پروګرامونه دي، همدارکه د ځینې امریکن پروګرامونه لکه د ایم ډی او د ایم ایس پروګرامونه دي. دا مو ټول اوس موږ په خپل ارتقاء ظرفیت کې دا پروګرامونه راوستل. اوس د افغانستان هر ډاکټر کولای شي چې نړیوال هغه پروګرام ته لاسرسی ولري او هغه پروګرام ترسره کړي چې د نو وروسته بدای بیا یو انټرنیشنل سند ترلاسه کوي، د نړۍ هر کوټ ته د اتلای شي، بیا هلته خپل سکل ډیولپمنټ دا هر څه کولای شي چې دغه بنیادي او اساسي ضرورت ده. تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مجرب او تجربه کار یو ښه کنسلټنټ ډاکټر نه واوسي، تر هغه وخت پورې د موږ د صحت مشکلات نه حل کیږي. موږ به مجبور شي یا مریض خارج ته د ډاکټر دپاره ولیږو او یا د خارج نه داخل ته موږ ډاکټر راولو. بهترین لارې همدا ده چې موږ په دا ټول د اتو لسو میاشتو کې دې باندې وتوانېدل چې الحمدلله یو نړیوال معیار ته مو ځان برابر کړی دی.
دغه لرو د کلیو او د بانډو وضعیت په تېره بیا د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلوم دی، د قابلګانو د روزنې لپاره، د ډاکترانو د روزنو او تشویق کولو لپاره چې هغه سیمو ته لاړ شي، په لرې کلو پرتو سیمو کې خلکو ته خدمت ورسوي. افغاني ټولنه یو دودیزه ټولنه ده او ډیر خلک په لرې کلو او بانډو کې اوسي، نه په خاورونو کې. د دغه وضعیت کې کېدو لپاره د مشخص کوم اقدامات تر لاس لاندې لري؟
نور صاحب جناب، بالکل دا حقیقت چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې ډیرې داسې ولایتونه دي چې هغوی ته دوی یو نوم مشخص کړی دی چې د وایټ ایریا په نوم باندې یادېږي. وایټ ایریا ټول هغه ولایتونه وو چې په هغه کې بنیادي صحي خدمات نه وو موجود، او هلته مقصد د مریض تر ډاکټر پورې او د ډاکټر تر مریض پورې لاسرسی او رسیدګي ډیره مشکله وه. موږ داسې ولایتونه هم لرلو چې په ټول ولایت کې، په بشپړه ولایت کې، یو بنیادي یو بیسیک هیلث یونټ موږ نه درلود. د هغوی د جملې نه لکه نورستان همدارکنته په سمت شمال کې، موږ په غور ولایت کې همدارکنته ډیر مثالونه لرو، د غره په جنوبي ولایتو کې هم موږ غلرو. تاسو د ډاکټر صاحبانو خبره وکړه، دا یقیني خبره ده چې موږ په ډیرې زیات ولایتو کې زنانه ډاکټر صاحبانه نه لرو، زنانه پرسنل نه لرو. او الحمدلله اوس تر ډیره حده پورې موږ کوشش کړای دی. دا تیر ورځو کې هم موږ درته په کابل کې د مختلفو زنانه ډاکټر صاحبانو سره مجلس مو درلود، چې په هغه کې موږ خبره ورته واضح کړه چې موږ غواړو چې د تاسو خدمات حق ولایتو ته رایا کو چې په کوم چې موږ زنانه ډاکټر نه لرو. نور الحمدلله د افغانستان یو مثبت نقطه ده چې د افغانستان د ولسونه یا د میډیکل هیلث سیکټر چې څومره امپلایز دي یا څومره ډاکټر صاحبانو نرسان دي، د دې وطن سره ډیر زیات مینه محبت لري. دوی هر وخت په مشکلو حالاتو کې د طلبای کویل د چمګ وطن ته خدمت وړاندې کوو. نو ان شاء الله د دې لپاره خپل یو پلان موږ یو پالیسی موږ جوړ کړی ده چې د غیر مخنه به موږ ټول هغه محروم علاقې، محروم ولایتونه او محروم کلینیکونه به هر کانت خدمات ته آماده کوو ان شاء الله.
ډاکټر صاحب، ورسته پښتنه تاسو دغه پالیسی او دغه ویلې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت چې د افغانستان ګوري په کوم برخه کې لري ستوند سره مخامخ یاست؟ روغتیا په برخه کې البته
یخنه خبره ده چې ما مخکې عرض تو کړ چې افغانستان خو د ډیرو ډیرو وګړو مودې نه د امنیت نشته دی وجنه، او دلته د هغه د میډیکل ایجوکیشن د دغه صحیح وضعیت وجنه موږ هغه ټارګټ نه ترلاسه کړای چې موږ هغه یقیني خدمات موږ ورته وړاندې کوو. اول خو موږ مشکل لري ارتقاء ظرفیت، او دویم دا چې مقصد موږ د پر غټ چیلنج په محرومو ولایتونو کې هلته بنیادی صحیح خدمات اولته ټرشری کیر هاسپټل جوړول دي، دا موږ د پر غټ ټارګټ. او دریم دا چې مقصد تاسو اول په خپل خبر کې چې دلته هغه د بهترینه اسکیس لرونکي یا هغه معیاري دواګانې چې واقعا د خلکو د صحت سبب ګرځي، هغه هم د موږ د پر یو ډیر غټ چیلنج ده. نو دا ټولې هغه برخې دي چې یقینا د موږ د پر چیلنج هم ده، او موږ پکې لګیا هم یو، او تر ډیره حد پورې مو څه کارونه هم کړی دي. خدای یقیني خبره ده چې د افغانستان د ولسونو دغه خپلې پیسې په بیرون کې ساري پاتې دي، کچېرې داسې چې نړیوال د افغانستان خپله پانګه یا هغه پیسې افغانانو ته آزاده کړي، نو د موږ هغه اقتصادي مشکلات چې په هغه باندې موږ ارتقاء ظرفیت و انفراستراکچر همدار کنده معیاري دواګانې ولسونو ته په برابر وو، نو هغه مشکل به موږ ان شاء الله په ډیر لنډ وخت کې باندې برابر کوو به کوو ان شاء الله.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی دادا کو می پیالے بھنگ دے نشے پر کی مستی رے دادا کو می پیالے بھنگ دے نشے کی مستی رے دادا کومی نغمے شرنگ دیچ شاباز پر کی نتی رے دادا کومی نغمے شرنگ دیچ شاباز پر کی نتی رے شاخ بازے زنغ مایم تم سازے ذرا باپ تم شاخ بازے زنغ مایم تم سازے زمو خام یم تم سوریے ز آہن تم آوازے زنغ مایے تم شام تلم بایے دجی شام ز پتنگ تم پروازے تلم بایے دجی شام پتنگ تمی پروازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادا گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا گومی تزما د جنون رازے تم سر دلے ون تو بھی تزما د جنون رازے ہم ناظم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم کو تازے ہم ناظم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم کو تازے تقبلا تم کا بائے تمر جا درا دنیا سے تقبلا تم کا بائے تمر جا درا دنیا دے سلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے سلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے دادا گومی پیالے بندے چھ نشیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چھ نشیب کی مستی جی دادا گومی نغمے تمی ابدی حقیقت تمی مجازی تا ازل تمی ابدی حقیقت تمی مجازی هم وجودی هم جلوائی تا مطلق نبی نیازی هم وجودی هم جلوائی تا مطلق نبی نیازی جهان ستاد کمال کردی تصویر ستاد جمال زوردی جهان ستاد کمال کردی تصویر ستاد جمال زوردی خلوت ستاد مینی اوردی جلوت ستاد لمبه شوردی خلوت ستاد مینی اوردی جلوت ستاد لمبه شوردی داد کمی پیاله بندی چنا شیف کی مستی دادا کومی پیاله